سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوي. د خبرونې ته مو زه فريده سيال د میر احمد صفي د تخنیکي چارو پس ملختر کلی کوم. خبرونه په خبرونو پیلو. د نړیوالو جرمونو د عدالت لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر بیت وانس کاک وایي د نجونو لپاره زده کړو بندیز د دې په خبره د طالبانو تر ټولو بې منطق عمل دی. نوموړی چې پرون سه شنبې په واشنګټن کې په یوې خبري غونډه کې څرګندونې کولې وویل چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو چلندونه په ښکاره په جنوبي افریقا کې نژادي توپیر پالنې ته ورته دي، خو زیاته کړې ده چې متحده ایالاتونه په اوس وخت کې په افغانستان کې د جنسیتي تبعیض په اړه کوم ځانګړی دریس نه لري. تر دې مخکې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ هم ویلي وو چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو سخت او سیستماتیک تبعیض له جنسیتي توپیر پالنې سره پرتله کیدای شي. طالبانو د خپلې واکمنۍ په تیرو څه باندې دوه کلونو کې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې، نجونې له پوهنتوني زده کړو راګرځولي او د ملګرو ملتونو د ادارې په شمول په نادولتي موسسو او یو شمېر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان یو مدافع وکیل وایي چې په زندان کې د موکل د پاتې کېدو موده دو اونۍ غزول شوې. د سه شنبې په ورځ د اسلام آباد علي محکمې د توشخانې په نوم د فساد په قضیه کې د عمران خان د درې کلونو بند سزا ځنډولې او د هغه د خوشي کېدو حکم یې وکړ. د عمران خان مدافع وکیل سلمان صفدر نن چهارشنبې فرانس پرس اژانس ته وویل چې موکل به د یو پټ دولتي سند د افشا کېدو په یو بله قضیه کې د دوو اونیو لپاره په توقیف کې پاتې شي. عمران خان د اګست پر 15 په لاهور کې له نیول کېدو راهیسې د اټک په زندان کې بندي دی. عمران خان چې د 50 کلونو لپاره له سیاسي فعالیتونو هم منې شوی، پر ځانې ټول لګول شوي تورونه رد کړي او ویلي دي چې دا تورونه سیاسي انګیزه لري. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې یو دیرش قرغیزي ښځې او څلور شپېته ماشومان د سوریه له کمپونو قرغیزستان ته انتقال کړي دي. د بهرنیو چارو وزارت وویل چې قرغیزستان د دې هیواد د اتباعو چې کلونه د سوریه په شمال لویدیځو سیمو کې بند پاتې وو په بیرته ستنولو کې متحده ایالاتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف او سره صلیب مرسته کړې ده. قرغیزي چارواکو ویلي وو چې د قرغیزستان شاوخوا 1.5 سوه وګړي په سوریه او عراق کې له جهادي ډلو سره یوځای شوي دي چې 1.5 سلی وژل شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي په منځني ختیځ کې به امریکایي ځواکونه تر هغې پاتې شي چې په سیمه کې ګواښونه له منځه لاړ نه شي. د پنټاګون مرستیال پرون سه شنبې په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل چې په زرګونو امریکایي سرتېري چې اوس په منځني ختیځ کې دېره دي په سیمه کې به تر هغې پاتې شي چې د ایران له خوا ګواښ له منځه نه وي تللی. هغه زیاته کړه دغه ځواکونه به تر هغې پورې هلته پاتې شي چې اړتیا وي. نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په سوریه یا عراق کې د امریکایي سرتېرو یا په هرمز تنګي کې د سوداګریزو کښتۍ او پولاند د ایران په ګواښونو کې کمواله راغلی کنه ویل چې موږ په وروستۍ څوونیو کې د سوداګریزو کښتۍ او پولاندې د یو شمېر هغو ډلو د ځورونې شاهدان وو چې د ایران د سپای پازدارن انقلاب قدس ځواکونو یې ملاتړ کاوه. د راپورونو له مخې په اوس وخت کې په عراق کې د ډېره امریکایي ځواکونو شمېر 2.5 زره او د سوریې په شمال کې شاوخوا 900 سرتېرو ته رسیږي. او د امریکا د ولسمشر جو بایډن اداره وایي چې یو شبکه کشف او غړي نیولې دي چې هڅې کوله له ازبکستان څخه خلک په غیر قانوني توګه متحده ایالاتونو ته بوزي او لږ تر لږه یو غړی د یوې بهرنۍ تروریستي ډلې غړی دی. د امریکا د ملي امنیت د شورا ویاند پرون سه شنبې په اعلامیه کې ویلي دي چې امریکایي چارواکي باور نه لري چې د ازبکستان اتباع دې چې دغه قاچاقي شبکه جوړه کړې وه له کومې تروریستي ډلې سره تړاو ولري یا د کوم تروریستي برید پلان کړی وي. په اعلامیه کې د بهرنۍ تروریستي شبکې نور جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو یو امریکایي چارواکي چې د خبرو کولو صلاحیت نه درلود او نوم یې نه دی ښودل شوی، ایشوټج پرس اژانس ته ویلي دي چې هغه د اسلامي دولت یا ډلې یا داعش ډلې وه. په اعلامیه کې داندې ویل شوي دي چې متحده ایالاتونو د دغه شبکې د کشف او د مهمو غړو د نیولو لپاره د کومو هیوادونو سره همکاري کړې ده. د امریکا د فدرال پولیسو FBI چې په دې اړه تحقیقات کوي د هم تایید کړي ده چې دغه مهاجرینو اړوندې کوم ځانګړی ترهګریز ګواښ نه دی پنخه کړی. متحده ایالاتونو ته د خلکو د قاچاق د هڅو خبره داسې مهال ورکول کیږي چې جمهوري غوښتونکي د بایډن په ادارې تور لګوي چې د پولو د خوندي کولو لپاره کافي کار نه دی کړی او ملي امنیت یې په خطر کې اچولی. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې درته د مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واورېدل، د نړیوال چلنی عدالت په چارو کې د امریکا سفیر ویلي دی چې د نجونو ښځو پر زده کړو بندیز د طالبانو یو ډېر بې ضمیره عمل دی. دا چې دغې مېرمنې په خپلو خبرو کې نور څه ویلي دي وړاندې به یې درته په راپور کې ولرو. نن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو 2 کاله پوره شول، خو په افغانستان کې افغانانو څه تمه درلودله؟
د افغانستان خلک په دې تمه و چې یو سراسري امنیت به په هیواد کې ټینګ شي، خو هغسې ونه شو. ورځ تر بلې دغه تهدیدونه او ننګونې زیاتېدي.
په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې درته تفصیلي راپور ولرو. په دې اړه به هم راسره راپور واورئ چې د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د مریم سادات په نوم یوې 25 کلنې افغانې کډوالې ځان وژنه کړې ده. دا چې علت یې څه دی، په دې هم درته راپور لرو. نورستان ته به هم ورشو چې هلته د معتادینو لپاره روغتون جوړ شوی.
نورستان ولایت کې معتادین هم ډېر زیات شو چې د هغې د درملنې لپاره هېڅ روغتون وجود نه درلوده. په دې خوشحال یو چې معتادینو لپاره هم شل بستریز روغتون جوړ.
نور مطالب هم شته، د نړۍ مسایل به هم درته راواخلو. ملتیا مو غواړم.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
پیام ستړي مشي. د نړیوال جنایي عدالت په چارو کې د امریکا سفیر وايي د نجونو زده کړو بندیز د طالبانو ډیر بې زمیره عمل دی. بینویټ سکاک د خبره پرون خبرې اعلان ته کړي. د هغې د ښځو په وړاندې د طالبانو اوسنی چلند په سویلي افریقا کې نژادي تبعیض سره تشبیه کړی، او دوی هم ویلي دي چې متحده ایالتونه د طالبانو لخوا د ښځو ځورول په ډیر زیره څاري. اخوا یو شمېر افغانې ښځې او نجونې وايي چې د دوی په وړاندې د طالبانو چلند له تبعیضه ډک دی.
د نړیوال جنایي عدالت په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر بیتوین سکاک د طالبانو لخوا د افغان جنو او ښځو په زده کړو بندیز بې زمیره عمل بللی. وایي دوی د طالبانو لخوا د ښځو زورول په دقت څاري. هغې پرون رسنیو ته وویل
When it comes to girls education and
کله چې د نجونو د زده کړو بحث کېږي، په حقیقت کې دا د طالبانو ډېر بې زمیره عمل دی. د ژوند د چارو لپاره د پلان جوړونې له وړتیاو د ځوانانو نجونو محرومول، له عام فعالیته د ټولنې د پرمختګ لپاره او نورو تعاملاتو څخه، له همدې امله موږ د دې محدودیتونو د لرې کېدو په هڅه کې یو.
د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د نړیوال جنایت عدالت په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر بیتوین سکاک د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې ویلي له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو د بندیز پرېکړه د دوی مشر کړي. خو د نړیوال جنایي عدالت په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر د نجونو ښځو پر وړاندې د طالبانو اوسنی چلند په سویلي افریقا کې نژادي اپارتاید یا تبعیض سره ورته بولي، خو زیاتوي متحده ایالات تر اوسه په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید یا تبعیض په اړه کوم روښانه دریځ نه لري. خو بیتوین سکاک دا هم وایي چې دوی د افغانستان لپاره ځانګړی استازی لري چې د افغان جنو ښځو د ستونزو د اوالي لپاره له طالبانو سره په اړیکه کې دي. په سویل افریقا کې په نژادي اپارتاید یا تبعیض ولاړ حکومتي سیستم او قانون په 1943 کال کې رامنځته شو چې د سپین پوست او تور پوستو ترمنځ توپیري چلندونه رامنځته کړل. وروسته د دې سیستم پر وړاندې د جنوبي امریکا د بیلابیلو سیاسي ډلو لخوا مبارزه وشوه او په 1979 کال کې بریا ته ورسېده. له دې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د جون په 19مه له نړۍ وغوښتل چې په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید د نړیوال جرم په توګه وپیژني او په دې ډول په ښځو د محدودیتونو له امله له طالبانو سره حساب وکړي. هغه یو شمیر افغان فعالان هم له نجونو او ښځو سره د طالبانو چلند ته بعیزي بولي او تر خوای د دوی پر وړاندې د نړیوالو په پڅ دریز نیوکه کوي. فعال او خبریاله شیرینا محمدی:
نو زه پر ټولو نهادونو ټول نړیوال سازمانونو غږ کوم چې د افغان میرمنو ترڅنګ ودرې، د خدای او د قران په خاطر د افغان میرمنو ترڅنګ ودرې، د افغان میرمنې نور غوی ته غوی حق ورکول سیغه په اسلامي چوکاټ کې خپل حق واړو. ټول نهادونو هم داسې چې په دې هیڅ د افغان میرمنو ترمنځ څنګ ته نه دی درېدلې، کاغه د مکاتب موضوع سی، کاغه د پونتون موضوع سی، کاغه د وظیفه موضوع سی.
طالبان واکټل بیا ځلې رسیدو وروسته افغان جونې او خزې لزده کړو کار سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو منع کړی او تر خوایلو دوی د ورزش او تفریح په ګډون ډېرې ازادۍ اخیستې دي.
راپور کې مو اوریدل چې د نړیوال جنایي عدالت په چارو کې د امریکا سفیر ویلي و چې د نجونو او ښځو پر زده کړو د طالبانو لخوا بندیز ډیر نادلانه عمل دی. دا چې امریکا او نړۍ د طالبانو کړنې جنسیتي اپارتاید بولي، په اصل کې جنسیتي اپارتاید څه شی دی او ولې نړۍ پرې ټینګار کوي؟ زموږ همکار خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه د چارو لکتونکي عزیز مارج نه کړې ده.
جنسی اپارتاید مانا چلنډ ساده وایو دا یو تعبیز ده د جنس په مقابل کې، یعنې په نسبت د نر د پرتلې نه د ښځو پر وړاندې یو تعبیز په منځ سره راځي او فرق منځ سره ولي بله خاصه کوم هدف د دوی نه ده. نو بنا امریکا استخبارات په نړۍ کې نه ټولو هیوادونو نسبتا قوي دي، د سترو زبرځواک هیوادونو لکه روسیا او چین او امریکا او برېتانیا او نورو هیوادونو کې خپل استخبارات هم قوي دي او سیاست د نړۍ هم د دوی په لاس کې ده. دوی په دې ټولو مسایلو باندې پیږي، آګاه دي چې ولې د نجونو د ښځو په وړاندې باندې توپیر چلند کېږي، دوی په نظر باندې اپارتاید ده، دا ولې ده، دوی په دې خبر دي ولې طالبان خوځي بند کړي دي. موجات دلائل هم نه لري، شرعي دلائل هم نه لري، قانوني او طبي او ذاتي او اخلاقي هم نه لري، اما دا کار کوي د دوام کوي. او که چیرې دوی طالبان دا کوي چې موږ شرایطو ته جوړو، دا هم پلمي د ټول پیر شرایط مسایل دي، نصاب درسي شته، ایجاب مسله مخکې له دې چې طالب راشي طالب وزېږه اوسي په افغانستان کې ښځو دلته ایجاب براته او تر اوسه پورې براته او بایاترین ولس د افغانستان د نړۍ په پرتله افغانان دي. د دې دایدانه چې کدی په خپل باندې خپل کورو باندې مشکوک دی، هغه جدا ده کدی افغانان بایزه تخلی دي دا ورو دي نصاب دي نور مسایل کې نو دوه کالو ته نو سره قیس طالب چارواکي او مسولین وزیر د معرفت وزیر تاسو ته علي ونو سره کړی چې دا شاید مسایل کدی په خپل دند کې ناکام دي، به څو ورځې نه تنه له دند نه لري سي، دوی باید محکمو ته مراجعه وکړي او زندانیان زندانی سي په سزا او نور بحث ونه کوم. هغه وخت
ماری صاحب ضعف غواړم ستاسو خبرې قطع کوم، ستاسو له نظره د طالبانو دغه کړنو ته چې نجونې او مېرمنې له کارو زده کړو منع کړي دي، تاسو ورته څه نوم ورکوئ؟
دلته راتلونکی د تغییر لپاره شرایط مساعد دی. اوس هم افغانستان آزاد استقلالیت نه دی، خپله طالب چارواکی چې وایي چې فضا د امریکا په لاس کې ده او په زمدن څلوېښت میلیونه علني او نورې پټې پیسې راځي، نو مانا دا چې لا اوس هم خلاق یو. دا چې په فعلي حالت کې بعض شرایط د اوکراین د جګړې او د فنلند خواته او د بلاروسیې خواته پولنډ خواته مسایل دي، د خواته تایوان د چین مسلې د هند د کشمیر دي، دغه مسایلو ته کېدای سي نړۍ منتظره وي دغه جغرافیه به طالبانو ساتي، اما نه پرېږدي چې په ملت تکیه وکړي یا ملت خوشحالي څرګنده کړي، مطمئن سي له دولت نه بیا په هغه وخت کې سخته ده چې تغییر د نظام منځته راسي.
ولې طالبان خپلو پریکړو کې بدلون نه راولي؟ اصلي عوامل تاسو په څه کې ویني؟ په تیرو دوو کلونو کې په زلونو دا مسایل تکرار شوي دي خو دوی په خپلو پریکړو کې بدلون نه راولي، ولې؟
اصلي خبر هم دا ځکه دوی اجازه نه لري، دوی ته دنده ورکړسي وظیفه ورکړسي چې څه باید وکړي، دوی خپل اولادات نه لاندې نه سکتای بېغاله کنه. هغه وسط چې طالبان سره بلاس کوم بشپړ ټول طالبان سره پاتې شو اشل کار جنگ څه کاوه، د جمهوریت ټول مهمات وسایط وصلات دوی ته لاسته ورغله. هغه وسلې چې په پنجشیر په بامیان شکرخان په نورو جیو کې خښې سوې د امیر شېر علي خان د وخت کوم وسط چې افغانستان درته د نجیب پورې دا ټوله طالبان بېرته راوسپړل او وایسته د ناتو کومه سلا وسط چې باګرام او هلمند نور لوی لوی تیارتي واډو ته پاتې هغه هم دوی ته لاسته ورغله. سرتیری هم هغه سرتیری دي چې ځان سر نه کېږي، نو بیا نه څه شنه ډارېږي، بیا نو ولې دوی خپل موقت ادارې ته دوام ورکوي؟ ولې نظام نه جوړوي؟ آیا دوی که داسې یو عقلمند سره نه سره نه پیږي هغه وضعیت د حکومتدارۍ نه ده، دغه ډاره د حکومت معیاري استاندارد نه ده، دلته اساسي قانون موجود نه ده، کار اهل کار ته نه ده ورکړل شوی.
د چارو کتونکی عزیز الدین مارج و چې خطر پرده سره یې په دې اړه چې جنسیتي اپارتاید په افغانستان کې څه ته ویل کیږي موږ سره خپل نظر شریک کړی و.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې د مریم سادات په نوم یوې 25 کلنې افغانې کډوالې ځان وژنه کړې ده. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا مرستیال سوریا ویلي دي چې دغه پیښه د چهارشنبې سهار وختي د بی ولس خارګوټي کې رامنځته شوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې به افغان نجلۍ ځان وژنه کړې. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا مرستیاله سوریا صبیر وای د چهار شنبه ورځې سهار وختي شاوخوا دوه بجې یوې افغان کډوالې د اسلام آباد په B17 ښارګوټ کې ځانوژنه کړې ده. هغه صبیر وای دغه کډواله مریم سادات نومېده او د بلخ ولایت اوسېدونکې وه. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل مریم سادات 25 کلنه وه او له تېر یو کال راهیسې له خپلې کورنۍ سره پاکستان ته راغلې وه. له هغه صبیر نه مو د دې ځانوژنې د لامل په اړه وپوښتل.
پای دختر تقریبا 9 میاشتې کې نامزاد است. اینها از مزار شریف هستن و نامزادشان هم از مزار شریف است. اما نامزاد
دانجلی نمیاشت که دیچه نامزاده و او نامزادی هم دی مزار شریف بود. خو هوا با پاسپورت که دی ویزه او پاسپورت دی سونز لعمال بیرت مزار تطلیلی و دی کورانه غلی او و کسه دی بیزن و جن دلیل اقتصادی او لحد زیاد دیگه سونزه بی
مشکلات اقتصادی دامنگیر من بوده و استرسی بیش از حد دامنگیر
مون هست. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا مرستیاله وای مریم سادات له 15 پور نزان خکته غورځولای او روختون ته پلارای ساور کړي. د دغه شورا د معلوماتو لمخې مریم سادات د امریکا د کډوالۍ پیټو کې سترلوت. موږ هڅه وکړه چې د مریم سادات له کورنۍ سره خبرې وکړو خو بریالي نه شوو. خو د همدې شورا مشر میر احمد روفي بیا په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزو ته په اشاره سره وایي هیڅ ملاتړي سازمانونه د افغان کډوالو وضعیت ته په سمه توګه رسیدنه نه کوي. هغې رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي
خوب مشکلات فراوان هست.
دلته د افغان کډوالو ستونزې بیخي زیاتې دي. د ویزو نه ورکول د هغو هیوادونو کمه پاملرنه چې کډوال مني او یو شمېر نورې اقتصادي ستونزې د دې لامل کېږي چې ځوانان د روحي فشار لاندې راشي او ځانوژنې ته مخه کړي.
د مریم سادات د ځانوژنې خبر داسې مهال خپریږي چې کابو میاشت وړاندې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا د دوو نورو افغان ځوانانو د ځانوژنې خبره هم کړې وه. دغه شورا هغه مهال ویلي و چې زکریا بلوچ او سایم د اقتصادي او روحي ستونزو له امله ځانوژنه کړې وه. د دغه دوه ځوان افغان کډوالو د ځانوژنې وروسته زیات شمېر افغان کډوالو په اسلام آباد کې د خپل نامعلوم برخلیک په تړاو اعتراضونه هم وکړه او له اړوندو ادارو یې وغوښتل چې دغه حالت ته رسېدنه وکړي. یاد شورا د سرطان په میاشت کې د پاکستان دولت او په هغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د سازمان عالي کمشنریت یو سرخلاص لیک هم واستولو. دغه شورا په دې سرخلاص لیک کې د پاکستان دولت له اړوندو ادارو او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سازمان له عالي کمشنری غوښتي چې د دې ستونزو ته رسېدنه وشي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان د پناه غوښتنې د کیسونو د مخته وړلو لپاره ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان ته لاړل چې یو شمېر دوی د خپل مقصد هیوادونو ته ورسېدل خو یو شمېر نور لا هم له یو نامعلوم برخلیک سره مخ دي. دوی په وار وار ویلي چې د ویزو وخت پوره شوی د پاکستاني پولیسو لخوا ځورول کیږي او له اقتصادي ستونزو سره هم مخ دي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان مدافع وکیل ویلي دي چې په زندان کې د موکل د پاتې کېدو موده دوه اونۍ وغځول شوه. دلته را سره په سټډیو کې د مشل راډیو ایډیټر داود خټک دا تاسو ستړي مشي په خیر راغلي که په دې اړه نور جزئیات راکړي.
بالکل، دا لکه څنګه تاسو ته معلومه ده پرون د پاکستان عدالت عالی عدالت اغي د عمران خان چې کوم جیل ته استول شو هغه سزا خو معطله ک یعنی وې ځنډوله، خو بیا عمران خان په یو بل قضیه کې هغه اونیول شو او نن هم د نن د اغي قضیه اوریدنه وشو او په اغي کې بیا عدالت دا فیصله وکړه، یعنی محکمه دا فیصله وکړه چې عمران خان به د سپتمبر تر 14 پوري، یعنی هغه قضیه اوس او ځنډولن دی، مطلب دا چې عمران خان به اوس د سپتمبر تر 14 پوري په زندان کې وي، هغه ځینې باندې خلاصيږي.
دا چې د توشخانی قضیه کې موږ یادونه کوو لند کې په دې اړه وایي چې دغه تورونه چې په عمران خان پوري شوي دي، دا تورونه څه ډول تورونه دي او عمران خان ولې ردی؟
ګوره، توشخانه هغه ځای دی چېرته چې یو صدر اعظم یا ولسمشر چې بهر لاړ شي نو دته بار ملکی مشران ډالې ورکوي او هغه ډالې چې کله دی واپس راوړي نو باید هغه ډالې په توشخانه کې کیښودل شي. او کدا اغه زین بیا صدر اعظم یا کم چې اغه ولسمشری دی بیا دا ډاله اخلي نو لک په کوم پیسو باندې به اخلي خو پیسې به تور کوي نو عمران خان باندې دا تورونه دی چې د اغه ډاله اخستی دی خو د اغه په حق لې د پاکستان انتخاباتي کمیشن ته معلومات نه دی ورکړي بل پښتنه دا هم دا چې ولې دا ډاله عمران اخستی دی عمران خان اخستی دی او ولې دا خرسي کړی دی یعنی دی وای چې دا ډیر په کوم پیسو باندې اخستی دی او بیا په بهر ځکه اغه ډیر په کوم پیسو باندې خرسي کړی دی نو عمران خان وای چې نه دا سینه ده بلکې عمران خان د دینه انکار کوي هغه وای چې ما الیکشن کمیشن ته دا هر څه ورکړي نو دغه یو خبره ده چې په دې باندې اوس عمران خان په بند کې دی
کور ودان د مشال رادیو ایډیټر داوود خټک و چې د عمران خان په بند کې د پات کېدو په اړه تفصیل شریک کړو
راپورونه مرکه او اوریدونکو
بیا به هم افغانستان کې پاتې شونن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وټلو دوه کلنۍ پوره شوه د شپې په تیرو دوه کلونو کې په افغانستان کې تیر شول او همدارنګه د چې په تیرو شلو کلونو کې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې څه کړي تفصیلي په دغه تفصیلي راپور کې اورو
د 2023 کال د اگست په دیر شمال افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له بشپړ وټلو دوه کاله تیر شوي یو شمېر ځوان افغانان وایي چې د تیرو شلو کلونو په پرتله په دې دوه کلونو کې په خپل ژوند کې ډېر توپیرونه ویني د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلافي ځواکونو د 2023 کال د جولای په میاشت کې افغانستان په وټلو پایل وکړ او روستای امریکایي سرتیری د همدې کال د اگست په دیر شمال افغانستان ووت ډیرای دغه ځوانان هغه نسل دی چې د طالبانو له لومړۍ واکمنۍ وروسته په تیرو شلو کلونو کې لوی شوي دي له دغه ځوانانو څخه یوې فاطمه مدثر ازادي راته ویل چې په دوو لسیزو کې د پانتون تر دریم کال پورې زده کړې کړې وي خو اوس په کور کې د بندیانو په څیر احساس کوي
متاسفانه با سقوط جمهوریت
له بده مرغه د جمهوریت له سقوط سره ځوان سقوط وکړ د ښځو لاسته راوړنې له لاسه وتلې موږ چې مخکې زده کړې او تحصیل کوو اوس په کور ناست یو د ښځو ځای کور ګرځېدلی اوس ښځې له هر لوري محروم د جمهوریت وروسته ښځې له اوم آسمان څخه ځمکې ته رالویدلې دي
احمدی چې نغوري د موضوع د اساسیت لامل خپل بشپړ نوم واخلي یو لغ ځوانانو څخه دی چې په افغانستان کې د امریکا د دوه لسیزو پوځي حضور په موده کې په پوهنتون کې د تدریس مقام ته رسیدلی وو دی وایي چې د امریکا له وتلو وروسته یې ژوند بدلون کړی او تر فشار لاندې دی نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ازادي های فکری اجتماع فرهنګ تا
فکری ټولنیز او کلتوري ازادي لمن زتللی حتی ټولنه او کورنۍ هم مات شوې دي هیڅوک نشي کولای له خپل خور مور میرمنې او اولادونو سره په اسانۍ بیرون ته وځي پښتنه ترې کیږي چې چیرته ځي څه کوي تذکره راکړي زما ملګری کورسونه او پوهنتونونه لري د محل فلج دی په هر ټولګي کې دوه درې کسان دي سوداګري او ټولنه مات خوړلې خلک د خبرو کولو حق نه لري لڅنه جر شکایت وکړو
ورسته لغه چې افغانستان د 2023 کال په اگست میاشت کې یو ځل بیا د طالبانو تر ولکې لاندې راغی انجونې او ښځې له زده کړو کار او له خپلو ډیرو لومړنیو حقونو بې برخې شوې او په افغانستان کې پر وګړو ځینې سخت شرایط وضع شول په دې دوه کلونو کې شپږم ټولګي څخه د پورته انجونو ښوونځي وتړل شول او پوهنتونونو ته له تللو منع شوې په اکثره دولتي ادارو او ټولو نا دولتي دفترونو کې په سینګارتونونو کې د کار کولو حق ورنه واخیستل شو له محرم پرته د لرې واټنونو د تګ اجازه نه ورکول کیږي خدینه مامونو ورزشی کلبونو او تفریح پارکونو ته حمله تاکس راوګرځول شوې د په داسې حال کې چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې د 1990 او د 2001 کلونو ترمنځ انجونې او ښځو ته د زده کړو او کار کولو اجازه نه ورکول کېده او د اتباعو پر فردي ازادۍ سخت بندیزونه لګول شوي وو پر افغانستان د امریکا په مشرۍ د ناټو تر برید وروسته د 2001 کال د اکتوبر پر 8 د طالبانو حکومت نسکور شو او د افغانستان په تاریخ کې یو نوی ور پرانیست انجونو او ښځو ته د زده کړې او کار کول اجازه ورکړل شوه او افغانان د 2001 او 2023 کلونو ترمنځ د خپل ژوند په بیلابیلو برخو کې د ډیرو بدلونونو شاهدان وو سره له دې چې د افغانستان پخوانی جمهوري نظام چې د نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالاتو په ملاتړ رامنځته شوی وو په بې کفایتۍ او پراخ فساد تورن وو او خلک وخت نا وخت د بیلابیلو چاودنو او ځان مرګو بریدونو قربانیان وو په افغانستان کې دیموکراسي د ودې په حال کې وه ډیری رسنۍ جوړې شوې د بیان ازادي رامنځته شوه نارینه او ښځینه له ډیرو ازادیو برخمن وو نازیلا جمشیدی چې د ښځو د حقونو یو مدافع ده وایي چې د تیرو دوه کلونو تجربه ښیي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو د تیرو شلو کلونو ټولې لاسته راوړنې له خاورو سره خاورې کړې هغې ازادي راډیو ته وویل
د دوه کلونو وښودله چې دا وطن په بشپړه توګه ناکامه وه او د ټولو هغو کارونو د ناکامۍ لامل شول چې په افغانستان کې په شلو کلونو کې ترسره شوي وه، هم د امریکایانو لخوا چې په ښه نیت یې کار کړی و، او هم د افغانانو لخوا چې هڅه یې کوله د ځان لپاره یو ډیموکراسي حکومت جوړ کړي.
له اوږدو خبرو اترو وروسته امریکا د 2020 کال د فبروري په 9 له طالبانو سره د دوحې تړون لاسلیک کړ او پریکړه یې وکړه چې له افغانستان خپل ځواکونه وباسي، چې د آګسټ میاشتې تر 1.5 پورې دوام وکړ. له دوی سره 140,000 افغانان هم وو چې په خطر کې وو. خو د افغانستان پخوانی جمهوري نظام د 2020 کال د آګسټ په 15 د افغانستان د لرې کړل شوي ولسمشر محمد اشرف غني له وتلو وروسته په بشپړه توګه نسکور شو او طالبان کابل ته ننوت. د بشری حقونو فعال رحیم جامی ویل افغانستان د امریکایي ځواکونو او نورو هیوادونو تر وتل وروسته په افغانستان کې د بشری حقونو وضعیت تر ټولو زیات زیانمن شوی او د دې وضعیت دوام به د افغانستان راتلونکی تیارې کړي. ښاغلی جامی ازادي راډیو ته ویل
در طی 2 از دست دادیم و در حال
موږ په 2 کلونو کې هر څه لاسه ورکړو، اوس هم د لاسه ورکولو په حال کې یو. د ارزښتونو لپاره مالی، حقوقي او تخنیکي ملاتړ نه لرو. د دې وضعیت دوام به له بده مرغه د افغانستان راتلونکی تیاره کړي او دا به یوه داسې ضربه وي چې موږ به زیان ووینو. له هماغه برخلیک سره مخ کیږو چې په 1996 کال کې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې مخ شوي وو.
پخوانی افغان ډیپلوماټ او د امریکا په اتلانتیک شورا کې د چارو کارپوه عمر سمد وایي چې په تیرو 20 کلونو کې د افغانانو د قضیې د حل لپاره ډېر فرصتونه و چې له لاسه لاړل. ښاغلی سمد ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان پخوانی نظام او ځینې بهرنۍ ستراتیژۍ د 2 لسیزو د لاسته راوړنو په لمانځه تللو کې ملامت دي.
برای حفاظت از دستاوردهای گذشت
د تیر لاسترولونو د ساتنې لپاره موډر فرصتونه له لاس ورکړل چې مسولیت د افغانانو په ځنګړې توګه په تیر وو اتو کلونو کې د رهبرۍ پر غاړه دی او بل برخه په ځینو بهرنیو ستراتیژیو پورې تړلې چې ګمرا کوونکې وي.
لبلی خو د سولې او خوشنات د مطالعاتو د مرکز پخانه مرستیال او دغه بنسټ اوسنۍ ارشد همکار حکمت الله عظیمی وایي چې د افغانستان په اړه د امریکا په لومړیتوبونو کې د پام وړ بدون راغلی او امریکا ته په دغه هیواد کې د لاسته راوړنو ساتل مهم نه دي. ښاغلی عظیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل یوه تیروتنه وبلله.
دا لاسته راوړنې په افغانستان کې د جمهوریت او ډیموکراسۍ دوام او د دولت جوړونه د امریکایانو لپاره فرعي مسأله ګرځېدلې. یوه مسأله چې لا هم دوی ته مهمه ده دا ده چې د افغانستان خاوره باید د امریکا او متحدینو پر ضد ونه کارول شي. د امریکا متحده ایالات به ژر یا وروسته پوه شي چې له افغانستانه وتل یوه تیروتنه وه.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو چې ډېری جمهوري غوښتونکي دي او یو شمېر نورو مشهورو امریکایي سیاستوالو له افغانستانه د دغه هیواد پر وتلو نیوکه کړې او هغه یې بې ساري اشتباه ګڼلې. په دې وروستیو کې د امریکا د مشرانو جرګې غړي بیل کسیډي ویلي چې له دې ناکامې وتلو سره افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په مرکز بدل شوی دی. خو د ولسمشر بایډن اداره په پرله پسې ډول له افغانستانه د وتلو له پرېکړې دفاع کړې او د دوحې تړون چې پر اساس امریکا له افغانستانه وتلې د جمهوري غوښتونکي ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې پر مهال لاسلیک شوی یاد کړی. خو د طالبانو حکومت له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو ورځ د خپلواکۍ د ورځې په توګه نمانځي. په همدې حال کې د امنیتي چارو کارپوه عیسی قطمر وایي چې په افغانستان کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو ګواښونه شته. ښاغلی اطمر ازادي راډیو ته وویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته طالبان نه دي توانېدلي چې د خلکو امنیت لکه څنګه چې تمه کېده تامین کړي.
د طالبانو د راتګ سره سم د افغانستان خلک په دې تمه وو چې یو سراسري امنیت په هیواد کې ټینګ شي، خو هغسې ونه شو. ورځ تر بلې دغه تهدیدونه او ننګونې زیاتېدې.
خو طالبانو تل ادعا کړې چې په ټول افغانستان کې امنیت ټینګ شوی او د اسلامي دولت داعش خراسان څنګه ماته شوې ده. له دې سره سره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروستی راپور ښیي چې د داعش خوځښتونه زیات شوي، بریدونه یې پیچلي شوي او د سرتیرو او د هغوی د کورنیو د غړو شمېر له 4,000 تر 6,000 پورې رسیږي. د 2020 کال په آګسټ میاشت کې طالبانو له خپلې واکمنۍ وروسته عمومي بخښنه اعلان کړه، خو یو شمېر نړیوالو سازمانونو په ځانګړې توګه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د در منشی مرستیال دفتر یونما طالبان د بشری حقونو په تیر بیا د ښځو د حقونو پر وړاندې په سرغړونه تورن کړي. په تیر 2 کلونو کې د طالبانو لخوا د پخواني حکومت د سرتیرو او نورو کارکوونکو د وژنو، زنداني کېدلو، شکنجه کولو او ورکېدلو راپورونه خپاره کړي دي. خو طالب چارواکي دا راپورونه ردوي او ادعا کوي چې په افغانستان کې د بشری حقونو وضعیت د بل هر وخت په پرتله ښه شوی او ښځو په دغه هیواد کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خپل حقونه ترلاسه کړي دي. تر اوسه هیڅ هیواد د طالبان حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی او یو لوی لامل د بشری حقوقو په تیر بیا د ښځو له حقوقو سرغړونه ده. د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته افغانستان له بې سابقې بشری ناورین سره مخ شو. د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږۍ د دفتر وچا د شمیرو له مخې په افغانستان کې د بشری مرستو د اړتیا وړ کسانو شمیر 2.9 میلیون ته رسیدلی دی. ډیری خلک د اقتصادي او امنیتي ستونزو له امله هڅه کوي له هیواد څخه وتښتي.